السلام علیکم له غرمه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې اورېدو ته هر کله کوم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اورې چې په داسې حال کې چې طالبانو خپل نوی مشر اعلان کړ کابل نن څو شېبې وړاندې انتحاري حملې ولړزو او ویل کېږي چې ګڼ شمېر ملکي وګړي په دې حمله کې وژل شوي دي. په روانه خپرونه کې د دواړو موضوعاتو جزئیات خپرېږي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د کابل ښار په لویدیز سنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلې. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لویدیزه څنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله د باغ داود په سیمه کې د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې د مامورینو پر موټر شوې ده. د ازادي راډیو خبریال د پیښې سیمې ته روان شوی او وروسته به له تاسو سره نوي معلومات شریک کړي. کله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حکومت شپږ تنه وسله وال طالبان اعدام کړل، طالبانو ګواښ وکړ چې په غبرګون کې به یې حکومتي چارواکي په ځانګړې توګه د عدلي او قضایي ارګانونو مامورین په نښه کړي. د تېرې جمعې په ورځ بیا د کابل د اتمی حوزې اړوند د قلایچې په سیمه کې نامعلومو وسله والو یو متقاعد قاضي په ډزو وواژه. په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مولوی حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی. خبر پاڼه همداراز وایي چې ملا سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی مولوی محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل شوی دی. دا ټاکنې وروسته له هغې کیږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پل خمري تر ارغندۍ د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسون پریکړه تایید کړه. دا فرمان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی په کابل کې خبریالانو ته ولس چې پکې راغلي.
اعمار شبکه لین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکت
له دوشی تر مرکزی سیمو د 300 میگا واټ برښنا د انقل پروژه چې ټول مرکزی سیمو ته برښنا ورکولای شي داسې اجرا کیږي. له دوشی د بامیان تر مرکز د 300 میگا واټ برق مزي د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړول او په بامیان کې لشتل لشه شل زر کورونې ته د برق د ویش پروژه تایید شوی.
ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې کار پیل او د 1398 هجري لمریز کار تر لیندۍ بشپړ شي. د لوګر په مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو د 1400 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. دا تقریبا 300 کیلومتره کانالونه به چې 2.8 میلیون افغانۍ ورته بیل شوي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام له لورې تمویل شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په دې اړه وویل.
په لوګر ولایت کې موږ شپاړس ویالې یا کانالونه چې دیو احیا بسازي په مدن شکل سره غواړو.
بلې خوا د لوګر والی حلیم فدای ویلي چې د کانالونو او ویالو د رغولو په دې پروژه کې به 15,000 ماهر او 15,500 غیر فني کارګران کار وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني نوي پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني لس پوله او زر پاکستاني کلدار 6.8 افغاني. ازادي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي حکومت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشته د ولای خان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې دوی به د ډی این ای معاینه د نتیجې تر کتل وروسته رسمي ځواب ورکړي.
جو دوسری شخص کی لاش تھی
د دوهم جسد تایید امکان نه درلود، ځکه چې داسې ویل سوي وه چې ملا اختر محمد منصور دی او ملا اختر محمد منصور پاکستانی نه دی. نو له ساینسي تایید پرته د ډي این ا د معایناتو له نتیجې پرته د پاکستان حکومت او چارواکي په رسمي ډول د دې خبر د تایید هیڅ وسیله نه لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله په شدت وغندله او غیر مسؤلانه او غیر قانوني وبلله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبې په ورځ خپور شو او د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړ. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی. جنرال پیټر پرون د ازادي رادیو خبریال ته په برکسل کې په دې اړه وویل:
We can see Russian military
مش په خبرونو کې او آزادو سرچینو د روسي د پوځي فعالیت د پراختیا په اړه معلومات ترلاسه کوو. هغه په دوامدار ډول د نو تاسیساتو، پوځي وسایلو، پوځي اډو د جوړول خبرې کوي. موږ له خپل استخباراتي سرچینو معلومات لرو چې زموږ ختیځو پولو ته نږدې نوې پوځي ډلې ځای پر ځای کړې دي.
د ناتو د پوځي کمیټې مشر زیاته کړه چې د اروپا په ختیځ کې د دې تړون غړي هیوادونه د روسیې د تشدد په ویره کې دي او د روسیې پولې ته نږدې پراته هیوادونه له دوی غواړي چې خپل حضور پراخ کړي او د غبرګونو څرګندولو ته تیار اوسي. او آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرگان مشر وټاکل شو چې د ستر مذهبي مشر د کار سارنه کوي او د لری کولو صلاحیت هم لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې شپږویا کلن دی او د دولت د ټولو کړنلارو وروستۍ پریکړه کوي، په 2016 میلادي کال کې د بروستارت عملیات کړی. داسې ویل کېږي چې روغتي حالت ښه نه دی. د ایران د خبرگان شورا چې اته اتیا غړي لري، احمد جنتی په یو پنځوس موافق رایو د مشرۍ لپاره ټاکلې. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې نن سهار یوې انتحاري حملې ګڼ شمېر کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. طالبانو د ملا محمد منصور چې هغوی پخوانی مشر و وژنه تایید کړې ده او حیبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړی دی. په دې اړه هم جزئیات لرو او په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غني په یو نوي فرمان کې له پلي خومري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د دفاع وزیر وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به له نرمښت کار وانخلي. د افغانستان له هوایي ځواک سره د هند د نوو مرستو په اړه رپورټ لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کړی او د ګوډی اچار
د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې دیوالي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفار ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، په کابل کې نن سهار یوې انتحاري حملې لک تر لک لس کسان وژلي. حمله چیرته شوې او وژل شوي کسان څوک دي او مسؤلیت چا اخیستی؟ همدا شی به زموږ همکار صفی الله ستانکزی را سره د کابل سټوډیو څخه دی. ستانکزی صاحب، لومړی کې د حملې په اړه وایي چې دا حمله چیرته شوې ده او څومره تلفات لري؟
بله سلام تاسو اوریدونکو ته دغه حمله د کابل ښار په لویدیزه څنډه کې د پغمان ولسوالۍ په اړوندې باغ داود سیمه کې شوې ده او دغه حمله د میدان وردک ولایت د استیناف محکمې د مامورینو پر موټر شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش لازدیر سره په خبرو کې ویل چې دغه حمله انتحاري حمله وه او هدف یې هم د میدان وردک ولایت د استیناف محکمې د مامورینو موټر و چې پکې لس تنه وژل شوي او څلور نورې هم ټپیان شوي دي او د دغې پیښې ټول قربانیان د همدغه موټر سورلی وی چې په اغلب ګومان به د محکمې کارکونکو او قاضیان وو. دغه حمله په داسې حال کې شوې ده چې دوه اونۍ مخکې چې د طالبانو شپږ غړي اعدام شول د افغان حکومت له لوري طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د حملو د زیاتولو خبرداری ورکړ او تر ډېره پورې دا هغه دویمه حمله ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کېږي. یوه اونۍ مخکې شاوخوا په اتمې حوزې کې د کابل په قلچي سیمه کې یو متقاعد قاضي په ډزو سره وژل شوی او طالبانو ویلی چې دغه قاضي تر ډیره پورې د په اعدام د محکوم شوی کسانو په د اعدام په حکم لاسلیک هم کړی او خو دولت ویلی چې دغه قاضي متقاعد او دوی په ډزو وژلې ده. تر اوسه پورې د کابل د وسنۍ یا د نننۍ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او دغه حمله د سهار 9 بجو شاوخوا 2 دقیقې مخکې شوې ده. تر اوسه پورې نور جزئیات نشته. د ازادي راډیو خبریال سیمې روان دی او نور جزئیات به هم لاوریدونکو سره شریکی ک نور جزئیات پاتیو په دې مسله کې.
بله ستانګزه صاحب د کابل د نن سهار انتحاری حمله او ورسره د پسنګ کې دا اعلان چې طالبانو د ملا اختر محمد منصور وجل کېدل تایید کړل او خپل نوی مشر ټاکلې په دې اړه ک لاوریدونکو سره تازه معلومات شریک کړي.
بله د همدغه حمله شاوخوا یعنی ډیر په کم تفاوت سره به د طالبانو د ویندوی ایمیل هم رسنوی ته رسیدلی وی چې پغې کې د خپل نوی رهبر د ټاکلو په اړه باندې وضاحت ورکړی او دوی هم داراس د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه تایید کړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی پخوانی مشر د امریکایانو په د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې د کندهار د ریګستان او د بلوچستان نوشکي سیمې ته څیرمه په سرحدي سیمه کې وجل شوې ده او ورسته له هغه دوی ویل دي چې تر ډیرو جلسو مشورو ورسته هبت الله خونزاده د دوی نوې مشر ټاکل شوې ده او همدارس ملا سراج الدین حقانی د دوی امرستیال او سره ملا محمد عمر د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب دوی امرستیال ټاکل شوې ده. دغه اعلان همدان نن سهار شوې ده او رسنوی ته د ایمیل رسیدلې ده. خو د افغان حکومت یوې سرچینې البته معتبر سرچینې لازدیر سره نن سهار په خبرو کې ویل چې د طالبانو پر رهبری کې عدلون بدلون د دوی لپاره مهمه نه دی. د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت پالیسی به هماغسې روانه وي لکه څنګه چې افغان حکومت پیل کړی ده. د دوی تاکید په دې و که طالبان سوله مني دوی ورسره سوله کوي او که هغه طالبان او ترهګري ډلې چې سوله نه مني د افغان حکومت پوځیان او متحدین به ملګري او متحدین به چې اغلب ګمان باندې هماغه د څلور اړخیزې غونډې مهم ګډونوال چین او امریکا او دوی به پر ضد باندې پوځي اقدام ته ادامه ورکوي. خو تحلیلګران او کارشناسان بیا په دې باور دي چې تر ډیره پورې به ملا هبت الله اخوند چې د ملا منصور یو نږدې ملګری وو او د معاون هم پاتې شوی دی هماغه پالیسي به چې دوی مخکې لرله هماغه به همغې ته به ادامه ورکوي او تر ډیره پورې کېدای شي د دوی حملې نورې هم زیاتې وي. یو افغان کارپوه پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو په رهبری کې بدلون هیڅ مهم نه دی او د دوی پوځي عملیات د هماغه سراج الدین حقانی او نورو ډلو لخوا مخته وړل کیږي. خدای چې د ښاغلي سعیدی خبري واورو په دې اړه.
ولی ځاله که زما باور دا ده چې په نږدې وختو کې شاید طالبان غټې غټې حملې انتحاري حملې به وکړي. د دې لپاره چې وښیي چې اختر محمد منصور مړ شو بیا نو موږ مضبوط یو باقوت یو.
بله ښاغلی سعیدی وویل چې کیدای شي حملې زیاتې وي. اخوان ځین نور تحلیلګران او کارپوهان په ټولنیزو ویبپاڼو کې هم دا ویلي دي چې د دوی په رهبری کې عدلون بدلون او دغه سي مسایل ورسره له هغه راپورته شول چې د سولې خبرې یو څه مخکې لاړلې او د دې امکانو چې کیدای شي سوله وشي او د سولې امکان زیات شوی و. تر اوسه پورې حکومت په رسمي توګه باندې د دې خبرې په اړه باندې عکس العمل نه دی ښودلی او کیدای شي چې د ورځې په جریان کې د هبت الله اخوند د ټاکل کېدو پاړه باندې افغان حکومت خپل خبرګون وخی. مننه
ډیر زیات مننه دوستانو. سفی الله ستانکزی چې په کابل کې د کابل په کمپنی سیمې ته نږدې د نننۍ ورځې د انتحاري حملې په اړه چې د میدان وردګ د اصناف د محکمې په د کارکونکو په موټر شوې ده او په کې لس کسان وژل شوي او څلور ټپیان دي. په دې اړه درسره معلومات شریک کړل او په دې اړه هم درسره جزئیات شریک کړل چې طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد اختر محمد منصور مړینه تایید کړې ده، وژل کېدل تایید کړي دي، او نوی مشر چې هیبت الله اخونزاده نومیږي د هغه مشري اعلان کړی ده. د هیبت الله اخونزاده سره سراج الدین حقانی او د غراز د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلی خمری تر ارغندې د 500 کیلو والټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسون پریکړه تایید کړه. د کمیسون غوره ګڼل دي چې د مزي د سالنګ لارې تیر شي. د کمیسون بل پریکړه چې د ولسمشر په فرمان کې د چوي د دوشي لارې بامیان ته د 300 میگاواټ برېښنا د مزي غزیدل دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی ریپورت کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولی خمری تر ارغندی د 500 کیلو ولټ برق د مزید غزولو پړه د ځنګړی ملي کمیسون له پریکړې سره موافقه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون په دیاړه صادر شوی فرمان له خبريالانو سره شریک کړ چې په یو برخه کې راغلی
پروژه لاین انتقال برق 220 کیلو ولټ دبل سرکټ
له دوشي څخه د بامیان تر مرکزه د 260 کیلو ولټ ډبل سرکټ برېښنا لاین چې د 300 میگاواټ برق د لېږدولو ظرفیت لري. د دې پروژې پیل د سرطان په میاشت کې او پای د 1398 هجری لمریز کال د قوس په میاشت کې. د سالنګ لارې د وارداتي برېښنا له انتقال سره د یو شمېر مخالفو ډلو تر اعتراضونو وروسته ولسمشر غنی د غوایي په 9 یو ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې د افغانستان د برېښنا کلن ماستر پلان د دې پروژې په اړه دولتي اسناد د جرمني د فش نه شرکت په ګډون د غیر دولتي ادارو وړاندیزونه او د مخالفو ډلو شکایتونه وڅېړي. د کمیسیون تلس ورځې وخت ورکړ شوی و چې خپل کار بشپړ او ولسمشر ته یې رپورټ وړاندې کړي. کمیسیون د دوشنبه په ورځ د خپلو څېړنو رپورټ جمهوري ریاست ته وړاندې کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی چې د دې کمیسیون غړی دی پرون خبريالانو ته وویل
به خاطر که در عمل انجام شده قرار گرفته ایم
موش د داسې کار په وړاندې درېدلی و چې ټولې تخنیکي او تدارکي مرحلې بشپړې شوې وې. په تېرو 2.5 کلونو کې د 500 کیلو ولټ برق پروژې ټول تخنیکي کار د سالنګ لارې بشپړ شوی و. ملي کمیسون مربوط اسناد وڅېړل او د دې پروژې تدارکاتي مرحله د تعلیق له حالته ووته. د شاغلی زکی په وینا د سالنګ لارې د 500 کیلو ولټ برق د مزي د تیرولو وړاندیز د دې لپاره هم غوره ګڼل شوی چې کم لګښت ور باندې راځي. حکومت به د برېښنا صادرونکو ته جریمه ورکوي او د پروژې تخنیکی چارې دوه کاله مخکې لا بشپړې شوې دي. خو دا تر هدا افغانستان په ځینې سیمو کې له مخالفت سره مخامخ شوی و. د روښنايي جنبش په نوم ډلې څو ورځې وړاندې په کابل کې پراخ لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د برېښنا د پروژه د بامیان لارې بشپړه شي. د دې ډلې یو غړي احمد بهزاد آزادی رادیو ته وویل چې دوی د کمیسون کار په رسمیت نه پیژني نو لدې عملی پریکړې هم نشي منلای. تاز موږ لپاره ارزښت نه لري. موږ مخکې هم اعلان کړی چې دا کمیسون په رسمیت نه پیژنو. په کمیسون کې موږ برخه نه ده اخیستې، فیصلې هم موږ ته اعتبار نه لري. ښاغلی بهزاد ټینګار وکړ چې د افغانستان د برق د ماستر پلان پر اساس د 500 کیلو ولټ برېښنا مزی باید په بامیان کې تیر سي او دوی به د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې په دې اړه اعتراض جاري وساتي. د حکومت رهبران په شدت دروغ وایي او غواړي چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې توی کړي. د 220 کیلو ولټ برق وړاندیز چې افغان حکومت کړی د حکومت یوه بله خائنانه دسیسه ده. د ولسمشر د نوي فرمان پر اساس به له دوشي د بامیان تر مرکزه د 300 میگا واټ برق مزي وغزول او د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړ شي. په بامیان کې بلشتلجه شل زره کورونو ته د برق د ویش پروژه هم عملی شي. د ولسمشر د فرمان پر اساس ټاکل شوی چې د دې پروژو کار روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1398 هجری لمریز کال تر لندې بشپړ شي. ولسمشر غنی د مالیه وزارت ته حکم کړی چې د دې بودیجه برابره او ملي شورا ته د تایید لپاره وړاندې کړي. د بی بی سی تلویزیون په حواله د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق د دې کمیسون له وروستۍ پریکړې ملاتړ کړی دی. رپورټونه وایي چې د ولسمشر دویم رستیال سرور دانش او د هزارګانو د ټولنې ځینې نور مشران به هم ډیر ژر په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي.
و امریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلی خمری تر ارغندې د 500 کیلو والټ برېښنا د مزید غزولو پړه د ځانګړي ملي کمیسون پریکړه تایید کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان کندهار ته د سفر پر مهال ویل چې د ملا منصور وشل کېدل افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ګټه پورته کړي. محمد صادق رښتینی پې له کندهار رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ملا منصور وشل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان لیکونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالی ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف وو. دغه امریکایي جنرال د سیشن په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت را رسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وای دا ډیر مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو ځکه هغه د سولې پاړه د ولسمشر غنی او د افغانانو لغښتونو سره مخالفت شولې وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله مند یو چې وسلوال به خپل وسلې پر مزګه کشیږي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي. د امریکا په اوس دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کیږي او لا غزایا تمویلېږي. په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي گزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به وڅ ګرځنه کوو. تاسو تاسو ولای خلک او هیڅ نو تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وجل کېدو ورسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په سولې رخصه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
چی خواهد بود چی کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای تو مدام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام بم نه فهمی که در بلوی جرگت نو کیلو هم جنگ وجود دارن
به اوس گوره دا گاونده هوت پاکستان و گوره چمدا مختل
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. قاسم سولمل د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي چې د اکثرو مطالبو او مقالو زیات تمرکز یې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د وشل کېدو پړه دی.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ملا اختر محمد منصور د وژنې په تړاو مسایلو او د جرم پر کرښه د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان خبرې نقل کړي چې وایي د سولې مخالف وسلوال به په نشر شي. په مطلب کې د جنرال نیکولسن په حواله راغلی چې وایي اختر محمد منصور د سولې مخالف و، نو ځکه د امریکا لخوا په نشر شو. وی ساورس پانی بیا د ملا منصور پاړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف خبر راخیستې دي. ورسپانه د شغلی کابلوف په حواله زیاتوي چې وای د ملا منصور د وژنې پاړه سم شواهد نسته او د طبي اسناد هم نسته چې ثابت کړي وژل سوی کس ملا منصور دی. کابل پوسټ ورسپانه بیا د یو امریکایي چارواکي خبر راخیستې چې رویټر سره مرکه کې د طالبانو د انتقام خبر کړی ده. د ورسپانه په لیکنه دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو سره طالبان اوس غواړي په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او بهرنیانو حملې وکړي. انیس دولتی ورسپانه بیا په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په داسې حساسو شرایطو کې د ابتکار په لاس کې واخلي او هڅه وکړي څو هغه طالبان چې سولې ته تمایل لري راجذب او د هغو په وړاندې چمتو اوسي چې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د انتقام غوښتنه کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا په یو بل مطلب کې د پکتیا او پکتیکا د یو شمیر سناتورانو په حواله لیکلي سره لدې چې پاکستان د انګورو اډې ځینې تاسیسات افغانستان ته سپارلې خو لا هم ځینې پوستې په خپل کنټرول کې لري. دغه سناتوران وایي که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي نو شاید پاکستان په دغه سیمه کې نورې پوستې هم جوړې کړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خپريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د هند لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټر مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دې وزارت یو ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو ترڅنګ یو شمیر پوځي هلیکوپټرونه هم ورکوي. د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د هند د پوځي مرستو ژمنه د هغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي په تهران کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کیدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ښاغلی رادمنش وایي دا مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیه کې یو ډېر اهم او ډیر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکی دی او همدارنګ د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن ده سه افغانستان ته چورلکی کومک وکي.
لارګ مانی څخه په خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی به افغان لوری د یو کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټرو مرسته کړې ده او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي و چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا مؤثر دي او خپل مؤثریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرستې د صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي، د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2018 میلادي کال کې حل شوې او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 180 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي، خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري او هر څومره چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلي وي.
وامر دل چې په افغانستان کې د افغانستان امنیتی چارواکو په خاص توګه دفاع وزارت د هند لخوا افغان امنیتی ځواکونو سره د نوې پوځي تجهیزاتو په ځانګړي ډول د نوې هلیکوپټرونو د مرستې هرکلی کړی او وایي چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا نور هم زیاته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلې او څلور نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د لوګر په مرکز او محمد اغي ولسوالۍ کې د اوبو د شپاړسو کانالونو د جوړولو کار پیل شو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرگان مشر وټاکل شو چې د ستر مذهبي مشر د کار سارنه کوي او د لری کولو صلاحیت هم لري. او د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی.
د خبرونه پاتې برخه دوونیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د خبرونه په پیل کې مو د اوسنیو حکومتونو او ادارو له ملامت او سلامت خبرو. دغه دی وایوري.
خانو تاسو څه وایس چې څوک ملامت دی؟
سیب زه خو هم چې اشپز ملامت دی.
اشپز ملامت دی؟
او سیب
دا څه وایس؟
یوازې اشپز نه سیب، هغه پیادهګان هم ملامت دی او باید چې ښه جزا وویني.
زم د خبره تاییدوم، باید داسې جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي.
دا تاسې څه وایې؟ آخر خلک مړه شوي دي، دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایي چې اشپز او پیادهګان ملامت دي؟ د هغو دنده خواړه پخول دي، د دفتر پاکول دي، د دفتر مربوط کارونه دي، د هغوی په دې خبرو څه؟
ته رښتیا وایې رئیس صاحب، خو زه درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده.
ثابته ده؟ ثابتولو ته هېڅ حاجت نشته دی، بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس.
د ما خو ما اعصاب را خراب کړل. تا څه وایې تاسو؟ هر وخت مو دغسې خپله ګناه د نورو پر غاړه اچوئ، خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ.
صاحب تاسې مه په غوسه کېږئ، ثبوت غواړئ قبول شئ.
صاحب رښتیا وایي، یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغی صاحب، په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو.
زه د تاسې استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی راسره، ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړی یې، که نه نور کسان کم نه دي. خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ، لږ جدیت ښکاره کړئ، چې هغه خلک خو ونه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته.
وایم صاحب، خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مه کموي.
سیب بیگامی پا کور کیاد کری ما ویل که سیب نوی نمو خوی سم نیو
ریختیا وای سیب تاسی موگ تا دلورتیا لاری را خودی لیدی او لور کری مویو سیب خدای موی وشی بام مکم آوا
گوری
خسیب خسیب
زدان وایم چه تاسی ملامت خو ما تا دیده منالم دیر گراندی چه ملامت دی آشپاز و پیادگان وی سیب موگی در تا تشریح کهو پا خپلا بوای شم دوی ملامت دی
سیب تاسی خلق اجازه را که چه موگ در خپلو تحقیقات و نتیجه در تا تشریح کهو
خواه سامه دادا تیه تشریح که
سیب خبر داسی ده کله چه موگ خبر شو چه داسی او پی خرامسته کیگی نو جر سرکی نستو او مشواره مو سر وکړه د سیمی نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مختوا چول او خ دفاعی پلان مو ورته جوړ ک ام داسی نه ده
او بالکل ام داسی ده
نو بیا مو د سیمی ټول مشکوک نقاط سره وویشل او خ با تجربه او زړور قماندانان مو ورته وټاکل ټول ته مولار خو نه وکړه چې پیخه شاید د ماسپخین په یو بجره مانسته شي او موصف کسان باید په دولس بجو هلته حاضر وي
ښه
او صاحب ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګیږي او مبارزه به کوي خو
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمید
نه نه حتماً یې د دښمن سره لاس درلوده
ښه بیا څه وشول
صاحب بیا هغه وشول چې موږ او تاسو ټولو ولیدل
پوه نه شوم
صاحب په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد وایي چې په لس بجو یې د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم یوې بجې پورې ایله پخه شوه او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایي کې بیروبار و صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلې صاحب
او لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه خود خدای فضل و چې لږ نا وخت ورسیدو کنه اوس به دا یو ژوند نه ولیدلای
ته د خدای فضل و شو چې د تاسو سرونه بچول کنه هیواد بل یوې غټه تراژیدۍ سره مخامخ شوی وو د غاشپز او پیادهګان سر لنه نه ټول بر طرفه کی د دوه دوه کال زندان مستحکم دی دا غزما پریکړه ده تاسو هم لاس لیکړی آشپز او پیادهګانو ته هم ور واوروي دومره غټه سا لنګاری
سب تعلق به کو
راز شي زور سره
زرم دغه کار
نه لاړو سي
اوس پام وکړی هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده تېره ورځ د شلم ولایت والی صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یوه کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یوړه خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والي صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره درې ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چیرته کوم مخالف د سرې وړلو په وخت والي صاحب ته مزاحمت ونه کړي دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوې والي صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل
خلکو ته لپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبروو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي
غمه خبر شوي
په څه شي
تیر شپه خانګل چا وژلې دی
خانګل خې ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مره سره لره خو خبره یې ونه منله آخر یې سر وخوړه
یعنی تا وژلې
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه خپل کار دې کوه
عجیبه ده زه ورکوی له بلې به دې خبر کړم
بله لا څه شی ده
هغه بله شپه د میرزا کور غلو وهلی او ټول ښه شیان یې ترې وړی دي
د مرزا د کور خبره ده نه پو وای له ښاره زه راغلی یم او نرخې ته راته وایې دا نر دی چې ځوانډی وي ډېرې دغسې خبرې به واورې
دا څه وایې غمیه په سورې کې لیوانۍ غلام وکړې او منکرېږم نه
یار قمر الدینه په دې خبره پسې مه ګرځه خپل کار دې کوه سپینګیری به شې
ولکه غمیه دا ولې په ځان پورې دروغ وایې ګوره اخر به په کومه غټه بلا واوړې
څه دروغ مې ویلی دي ومورې لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی
نور به څه وایې زه خو دې په دې خپلې کمقلۍ لیونۍ کړم
څه مې ویلی دي
وای څه مې ویلی دي چې چېرته غلا شوې دم تا خلکو ته ویلی دي چې نر دې پکې و او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلی دي چې بې نره دې نه و
ځه مورې له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه
زویا که ماته نه وې معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږي او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی ګوره زویا هر چا ته دغه د دروغو لاپې مه وهه خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې
ځه مورې مه پسې ګرځه څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولی شم
و زویا ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار د غمي دی
ځه ودې وایي د دوی غاړه به بندوي زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي
خوښه دي نو زویا د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته
غمیا خبر شوې
په څه شي
پرون د سړک په غاړه یو مړی پروت و چا وژلی و
ښه ښه هغه ښه وای ما ویل که چېرته پټ واچوم بیا به یې خلک ونه ویني که نه
هغه تا وژلی و
ځه محموده بچو په دې خبره پسې مه ګرځه تر اوسه وړکی یې ته
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چا ته ونه وایې شیطانان ډېر دي حکومت به در باندې خبر کړي
زه له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کوه
ښه نو خوښه دې د ما خو نه در باندې لورېږي
زه بچو ښه خو مې وډار کړې
داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي
څوک یې
ته دروازه خلاصه کړه لاسونه دې پورته کړه
دغه ده لاسونه مې پورته کړه څه ګناه مې کړې ده څه خبره ده
نور به نو څه کوې د لسو قتلونو او پنځلسو غلاوو تور دی در باندې په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي مه ګوره لاسونه پورته ونیسه احمقه
دغه ده لاسونه مې پورته کړي صاحب څه وایم صاحب ما دروغ ویل چې خلک راڅخه وډار شي
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکی وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ نقیب الله لاروی او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او کندهار 22
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل
درن دوستانو سلامونه می ومنی ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري
هغه ارزښت سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي
ولی په بیرحمتوګه قطع کیږي کار کوم زیانونه اړولی شي.
سیلاونه راځي دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي اندې زمنګ دروداتو ولسوالۍ ته.
نن پام دې اکلغه ګول ازادي رادیو سره بوسی. قدر من اوردونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو اقتصادي ارزښت دی، بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي پیدا شوي، د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه یې دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي له ریښو نه ووهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونه غږېږي.
نمې بچا خان دی، ولایت کندر. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضۍ ده. دغسې د کشنیانو سترګې خوږېږي، ستونې خوږېږي. کندر کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب را وړي د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅۍ پر خلکو باندې. دغه دپاره ټکټر په 10,000 په 10,000 کالدار یې خرڅۍ په دونه ارزاني بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي اندې زمنګ دروداتو ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هېوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم می صفی الله دی او د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل څو قسم روان دي. یو قسم دا چې خلک دارو په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، مرکیارو په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي، یو د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګل د منځل دي. قومي تړونونه هم شته دی چې خلک د قومي تړونو په واسطه باندې که چا ځنګل کې شین لرګي ووهو نو هغه څخه تقریبا یو ورې او 10,000 افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمني ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپیره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت دا ښیي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي. خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوي، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د دې چې کینو مونږ یې د باینې وړو. که غریب هم نو سلفي ساده داسې نه څه کوي چې عمومي منافع د مایي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پر غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
په خو به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل جریمه کېدل، خو نن سبا هغه خبرې نشته. نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد اجان د خپل ولایت په هکله وایي.
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننه وتلې وه، دره غونده ده. بیا چې دا خلکو به ویل چې هلته یو شاخې مات کې بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي چې دغه مجور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره او د هغه لپاره نور چاته اجازه نه وه چې را کته کړي وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي. دغسې خالي غر ده، دا چې شو ځنګل و.
د سې برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې لسګو سره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکت پاکه هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې لمرستیال عبدالولی مدقق نه پختلی چې دوی د شنی فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک لرو او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا ده. په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ تاسو شاهد یو په دې سا کې موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان او په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پرمخ تللي دي، یعنی مثبت قدم ده. ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو، خصوصا د چاپیریال نگانه، تر اوسه پورې هم موږ ډېره لار په مخکې لرو، باید پر مخ ولاړ سو. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ وضعیت ډېر خرابه ده، هغه د طبیعي ځنګلو ده. طبیعي ځنګلونه په ډېرې خواشینۍ سره په د تیرو دریو څلورو لسیزو کې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوا نه همیش تر یرغل لاندې راغلي دي، او ځنګل یې په ډېره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سا کې دولت ډېر زیات مؤثر کارونه نه دي کړي. موږ شاهد یو په اکثرو ولایتو کې ځنګل قطع کیږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ ده قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نه شي کولی ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي، قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي، خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته، باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي یې، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سا کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله موږ ته په وړیا شکل باندې را کړی ده او دا له لاسه ور نه کړو. دا د خلکو مسؤلیت ده، او یو بل مسؤلیت صرف دا ګډ مسؤلیت ده د دولت او د خلکو په منځ کې. هغه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول دي. موږ ډیر کم ځنګلونه لرو، طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سي د لړۍ سي اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي، په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سا کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې د وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یو نوي قانون کار کړی.
په مشارکت د خلکو کار کوي. محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپله مسؤلیت اخیسته ده او ځنګلونه ساتل. اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانه کې ټول تفاوت داره. د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوې ده. موعدات هم نظر کې را نیول شوې دي. باندې کول دي په دې کې او شپږ میاشتې نه مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده. او په زمن کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش د قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چې او په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دي.
محمد امان امانیار وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګل ونې ونه وهي، دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی، په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
موږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي، موږ په مجموع کې د سوان لرګیو لپاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو لپاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسېږي دا ونې د سوان لرګیو لپاره چې د خلکو معیشت لرګیو درکه را پوره شي. په زمین کې دې موږ 1450 هکتاره ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزي په ولایتو په کچه باندې موږ په نظر کیرونی ولیدی، او همچنان د یو تعداد عامه پوهاوی هم نظر کې نیولې ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړې دي په تیر کلو کې درې کلو لپاره بیا ضرورت لري. بعد درې کلو نه دا ضرورت په بوته نه لري، خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخکې وړو.
چو خون زده و مکتب زنگ مرشوه و گلی و سوره سوره ده دفغان با چو خون زده دفغان با چو خون زده د دی وطن کمې دې بس د دی وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سوره سوره دې د افغان بچو خونځې دې د افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیان لوی کری نا پوهی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوره ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده فوٹو پکتا میڑنے دے فوٹو پکتا میڑنے دے مکتب زنگ مرشوے وگولے سورے سورے دے دفغان بچو خونزے دے دفغان بچو خونزے دے دشنا اسمان دلان دی خدا
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه